دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من آردم کو سلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوری
وایان سید سلیمان شاه طالب چارواکی وای چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سږکال په ساړه ژمي کې له اتاویو نه زیات کسان مړه شوي دي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ډیرو سختو سړو په وجه په افغانستان کې روان بشري ناورین لا زیات ژور شوی دی. اژانس د قدرتي پیښو ته د رسېدو د وزارت د یو ویان شفیع الله رحماني له قوله خبر ورکړ چې د روان میلادي کال د جنوري له لسمې نه تر دې دمه له 15,000 نه زیات څاروي هم د سړې هوا په وجه تلف شوي دي. ویان زیاته کړه تقریبا 1,000,000 خلک د عاجلو بشري مرستو منتظر دي. اژانس وایي چې د 2020 میلادي کال د اګست په پای کې له افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتو په تعقیب قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په داسې حال کې چې نړیوالې مرستې تقریبا په ټپه درېدلې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لا زیات خراب شو او په میلیونونو خلک په لوږه او غربت کې ژوند کوي. اژانس وایي چې د طالبانو پر حکومت د مالي بندیزونو د لګېدو له امله په خارجي بانکونو کې د افغانستان په میلیاردونو ډالره پانګه کنګل شوې او نړیوالو مالی مؤسساتو ته لاسرسی محدود شوی. له افغانستان نه د ناټو او متحده ایالاتو د پوځونو له راوتو مخکې د هغه جنګ ځپلي هیواد اقتصاد پر خارجي مرستو باندې چلېده. زمونږ غږ له واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په خپل شخصي دفتر او کور کې د یو شمېر محرمو دولتي اسنادو د ساتلو له امله د عدلي د وزارت له تحقیقاتو سره مخامخ دی. دا اسناد د اوباما د حکومت په دور کې د هغه وخت پورې اړه لري چې ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې د جمهوري ریاست د مرستیال په څوکۍ ناست و. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت پرون د پنجشنبې په ورځ د یو فرمان په جاري کولو سره دغه هیواد د پارلمان مجلس یا ولسي جرګه لغوه کړه او له وخت نه مخکې د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه وکړه. تیر کال په جنوري کې په قزاقستان کې د حکومت پر خلاف د خونړیو احتجاجونو په دوران کې نږدې 238 کسان وژل شوي وو. د ابو آزاد په نوم یو بنگلاديشي ژورنالیست چې د بزنس سټانډرډ انګریزي ژبې ورځپاڼې لپاره کار کاو او په بنگلاديش کې د خامو او پخو خوختو د جوړولو په بټیو کې د غیر قانوني کاروبار په اړه رپورټونه لیکل وایي چې د برنه حقا د رښتیا لیکلو په وجه د چټاګنګ د خار نه باندې د رنگونی په خار ګوټی کې په داسې حال کې چې خپل رپورټ یې برابر وو و تختول شو. هغه د خبره ل امریکا غک سره په یو ځنګړې مرکه کې وکړه. توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د کالیفورنیا د ایالت له هغو مصیبت ځپلو سیمو نه لیدنه وکړي چې د تیرو څو اونۍ په دوران کې د درندو روغتونونو وروسته د سیلابونو د راوتو او د توپانونو د راتګ له امله ورته درانده تاوانونه اوښتي دي. تر دې دمه د لږ تر لږه 80 کسانو د مړینې او د دغه پرنفوس ایالت د 85 کاونټیو یا ولسوالۍ له جملې نه په 44 کاونټیو کې په پراخه پیمانه د تباهۍ رپورټونه ورکړل شوي دي. توقع ده چې له بایدن سره به ایالتي ګورنر ګیون نیوسم او د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د بیړنیو مرستو د ادارې یا فیما رئیسه میرمن کروسل هم ملګری. یو شمیر امریکایي کورنیو چې عزیزان او خپلوانې په چین کې په غیر قانوني توګه په قید کې دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته خاص کړی چې بله میاشت بیجنګ ته د خپل رسمي سفر په دوران کې دي له چینایي مشرانو سره د خبرو اترو په وخت د دغو امریکایانو د خوشي کولو موضوع ته په ترجیحي بنیاد خاصه توجه وکړي. په واشنگتن کې ډیپلوماتیکي سرچینو امریکا ته ویل توقع ده چې بلنکن به د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ او د هغه هیواد د واکمن کمونیست ګوند د سیاسي بیورو له لوړپوړي غړي وانګي او د بهرنیو چارو له نوي وزیر کوین ګانګ سره ملاقات وکړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبريال وایي لوړپوړو امریکایي مامورانو او فوجي قمندانانو له بیجنګ سره ډیپلوماتیکي تماسونه په داسې حال کې چټک کړي چې روسیې د یوکرین په جنگ کې بیجنګ ته د مرستې خواست کړي. او با خبري سرچینې وای چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د روسیې د پاو څو فروندا ترانسپورتي الوتکو چینتا پروازونه کړي ګومان کېږي چې وسلې بار کړي وي. د جنوبی افریقا د چرګانو د فارمونو مالکان وای چې په هغه افریقایي هیواد کې د برېښنا د ډېر سخت کمبود لامل دوی مجبور شو چې تقریبا 10 میلیونه فارمي چرګان په خپل لاس ووژني. د برېښنا د کمبود په وجه په اکثرو فارمونو کې د چرګانو د تولد مصنوعي پروسه ځنډول شوې ده. هره ورځ لږ تر لږه 10 ساعته برېښنا قطع کیږي. پرون د پنجشنبه په ورځ په پیرو کې په زرګونو خلک چې زیاتره یې دغه هیواد د جنوبي سیمو نه چې د سرو زرو کانونه پکې دي راغلي وو پر پایتخت لیما باندې یرغل وکړ. هغوی د اوسني حکومت او د کانګرس پر خلاف د مظاهرې پلان لري. په پیرو کې د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سیاسي ناکراریو او احتجاجونو په دوران کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. تیرو شلو کلونو کې دغه احتجاجونه بې ساري ګڼل کیږي. خلک د موجوده جمهور رئیس میرمن دینا بلوراټه د سمدستي استعفا کولو غوښتنه کوي او د ملګرو ملتونو علمی تعلیمی او فرهنګي سازمان یا یونسکو د 2023 میلادي کال د جنوري 23 د افغانستان د نجونو او د ښځو د ورځې په نوم مسمه کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ځخ سره مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د نغدو بشري مرستو د بهیر د بیرته پیلېدو په دوام کې په کابل کې د شاهزاده سرای صرافان وایي چې د نړیوال ټولنې د مرستې په دغه هیواد کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني د بیې د ثابت ساتلو سره ډېره مرسته کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کچيري په بازار کې بهرني اسعار په ځانګړي ډول ډالر کم سي نو د افغاني د ارزښت کمېدو سبب پسي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورت راستولی.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي د دې ونې په سر کې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته د 30 میلیونو امریکایي ډالرو د نغدې مرستې د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د شهزاده د سرای د صرافانو د ټولنې وایند حاجي عبدالرحمن زیرک امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د بشري مرستو تر نامه لاندې د نړیوالې ټولنې نغدې مرستې چې افغانستان ته استول کیږي واقعا د افغانانو په ژوند کې مثبت اغېزې لرلي.
ډېرې با اهمیت دي دا مرستې په خاصو دغو شرایطو کې ډیر سخت جمعي او یخه هوا ده په افغانستان کې او د اقتصاد د وطن مو دړي وړې دي. اقتصادي مشکلات لرو، اقتصادي بحران شته، نو په هر اندازه چې مرستې زیات وي په هغه اندازه به تاثیرات هم زیات وي. همدارنګه باید وایم چې دغه نوموړي مرستې د افغاني پر ارزښت باندې هم ډیر مثبت تاثیر لري او مثبت تاثیر یې کړی دی.
د سراپانو د ټولنې د وایند وینا پر اساس په تیرو دریو اونیو کې چې د نړیوالې ټولنې نغدې مرستې بندې شوې وي د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو وړاندې افغاني دیوینی می افغاني څخه تر 2.5 افغاني پورې پر ډالر کې خپل ارزښت ترلاسه کړو.
فعلا نرخ ډالر تقریبا 89 افغاني او 20 پر استر مارکیټ و ډالر در مارکیټ استن او افغانستان بانک هم وقتاً په وقتاً مارکیټ در نظر گرفته او مارکیټ ډالر ارزه می نمایي.
نړیوال ټولنې د 2023 میلادي کال د 19 میاشتې دسمبر په نیمایي کې افغانستان ته د نقدو ډالرو لیک بهیر وزرو چې وسره داسې انګیرنې خبرې شوې چې نړیوال ولې ټولنې د پیاسي د طالبانو د حکومت لخوا په پانتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو باندې د بندیز وروسته بندي کړی وي. خو افغانستان بانک او ملګرو ملتونو دا راپورونه نو تایید کړي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته د ډالرو د نقدو بشري مرستو لیک د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ د بیې په ساتلو کې مهم ګڼي. د اقتصادي چارو یو کارپو محمد محفوظ فکری امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې افغانستان یو جاتی هواد او دغه هواد د ملي پیسي د ارزښت کمواله د توکو د بیو د لوړیدلو او نور اقتصادي ستونزو سبب کیږي. نام دی لامل د امرسي نور او جوړو اغیزو ترڅنګ پر خلکو مثبت اغیزي لري.
افغانستان ما میدانیم که یک کشور وارداتی هست و کاهش ارزش پول ملی منجر به بلندکتن قیمت ها و ادامه زو باعث مشکلات زیاد اقتصادی میشه و این کمک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه تاثیرات در قسمتی ثبات ارزش پول افغانی داشته باشه.
د اقتصاد یا استاد عیسی رضایی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د تیر جمهوری رژیم د لنګیدو وروسته اوسم دا هیواد یو ژور رکود سره مخ دی او له هر طرف څخه د دغه هیواد پر اقتصاد باندې فشار وجود لري چې ورسره خلکو په بازار کې د اخیستو توان له لاسه ورکړی دی. ښاغلی رضایی وایي چې د خلکو د اخیستو توان د کمیدو سره د نوو بانک نوټونو چاپېدو ته هم اړتیا شته. دی وایي چې د نوو پیسو چاپ او بازار ته وړاندې کول به د افغانۍ په ارزښت باندې هم چندانی اغیز ونه لري.
این کمک ها قطع شود مطمئنا تجربه تلخ سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد. پول افغانی ارزش خود را سریعا در مقابل ارزهای خارجی از دست خواهد داد، چون افغانستان صادرات قابل توجه ندارد که بتواند ارز مورد نیاز خود تامین بکند از طریق صادرات.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما تیرونه په اعلامیه کې ویل چې له بهر څخه چې افغانستان ته د نقدو پیسو کومې مرستې ورځي، دا د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې مرستې دي چې په دغه هیواد کې په بشري فعالیتونو باندې په مصرف رسیږي او طالبان ته دا پیسې نه ورکول کیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې څخه د روان 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې پورې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته 1.3 میلیارد نقد ډالر انتقال شوي او په دغه هیواد کې په بشري چارو په مصرف رسیدلی دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902.1 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. واشنگتن اگزامینر خبرونه په تازه راپورټ کې ویلي چې طالب مشران په پټه د خپلو پاتې دښمنانو د وژلو د لیست په جوړولو بوخت دي. د دې راپورټ لمخې طالبانو د کلو له مشرانو او وکیلانو څخه غوښتي چې د هغو کسانو لیستونه جوړ کړي چې د افغانستان له پخواني پوځ سره یې کار کړی. د بلې خوا د مخکنی وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری امریکا ژغت ویلي چې سره لدې چې طالبانو عمومي عفه اعلان کړي، خو په تیرو 1 میاشتو کې طالبانو د مخکنی وسلوال پوځ 2400 کسان وژلي دي. په همدې اړه فریډم هاوس د خپلې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول رپورټونه رد کړي دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونې په یو راپور کې ویلي طالب مشران په پټه توګه د خپلو پات دښمنانو د وژلو د لیست په جوړولو بوخت دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شینواری د دې راپور تایید ترڅنګ وویل چې د مخکنی پوځ د سرتیرو د وژلو ارقام لدی هم لوړ دي.
په 1 میاشتو کې زمنګ د وسلوال پوز 2400 نفر متاسفانه په ډیر فجی او مرموز ډول باندې په شهادت رسول شوی دی. په عین ډول باندې تر 7000 نفر پورې د وسلوال پوز منسوبین د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو د خوانه زندانی شوی دی، شکنجه شوی دی، چې یو تعداد برته خوشی شوی دی د سپینګیرو په منځګړی تو په بیا د بلې وسیلې په اساس باندې، او یو تعداد نورې تر اوسه پورې هم تقریبا په حدود 2000 کسان تر اوسه پورې هم په علني او مخفي زندانونو کې د طالبانو سره په بند کې په ډیر بد حالت کې پراته دي.
د جنوري میاشتې په لومړیو کې د رواداري په نوم یو سازمان وویل چې طالبان د 2020 د اګست له 15 نیټې څخه نیولې د 2020 کال د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 603 ولسي خلک د مخکنی حکومت نظامیان، سلافیان، د مقاومت جبهې غړي او نور وژلي دي. طالبان تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یادې ډلې چارواکو تر دې مخکې ویلي چې طالب مشرانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړی او له دې عمله هغوی له هیچ چا سره دښمني نه لري. بلخوا د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور تازه سروې چې د جنوري په 19 خبره شوې په کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین د خپل سرو نیولو، شکنجه او بندي کېدو له ګواښ سره مخ دي. له فریډم هاوس سره په دې سروې کې د کاناډا مدني ټولنې ادارې یا ACSF مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ د هغو مسایلو په اړه شاته تګ لیدلی چې میرمنې او نجونې اغیزمنې کړې دي. زه باید په دې اړه ووایم تر ټولو ناوړه بېلګه یې افغانستان دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین وایي ورځ تر بلې د ګواښونو کچه لوړېږي.
مکتوبونه ستا چې پاره کې طالبانو په مشخص ډول د زنو اشخاصو نمونه لیکل شوی دی چې هغه مدافعین د حقوق بشر وو او همدغسې په تیر حکومت کې په مختلف برخو کې دوی دنده ترسره کړې وو. نو اوس دغه لیستونه ډېر په مشخص ډول د هغه اشخاصو نمونه هم پکې لیکل شوي دي چې هغوی ته امر شوی دی خپل کسانو ته چې دوی تاسې ونیسئ او د استخباراتو له لارې
د میرمن د حقونو فعالین هم د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
در کل تمام مردم افغانستان و مخصوصا امین طبقه که صدای مردم هستند، اینایی که مشکلات مردم به گوش دنیا میرسونن، اینا دادخواهی ها میکنن، واقعا در مرز خطر نه تنها خودشان بلکه اعضای فامیلشان همچنان و هر وسیله که اونا را به اینا ربط میده در خطر هستن.
د فریدم هاوس در راپور په اساس په افغانستان کې د مدني ازادي او سیاسي حقوقو ساتنې په برخه کې ژور اندېښنې شته، خو طالبان تل ویلي چې د بل هر وخت په پرتله اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د پیژو په وړاندې مبارزې وزارت په خوانی سلاکار عزت الله صدیقی وایي سجنې جمعې د نورو کلونو په پرتله ډېر سختي او خلک یې له هر پلوه له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی صدیقی د امریکا ژغ سره په مرکه کې داسې وویل:
تشکر، مننه. متاسفانه چې افغانستان سخت کال ډیری خلک یې تقریبا 8.3 میلیون دا اوس لحظه چې موږ تاسو غږیږو په اساس د راپورونو او څېړنې چې شوي دي د ملګرو ملتونو د خوانه عمده هغو اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې چې هغه خواړه دي او غیر غذایی محصولاتي مواد دي.
ډېره مننه صدیقی صاحب، تاسو همالته حضور لرئ، په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه سخت او سوړ ژمی او طبي اړتیا، څومره خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري؟
طبي او طبي خدماتی که دیتا ارتیا لری خلق آتی ویشت اشار یه دری میلیون خلق پا دی سخت کال دوازر او درویشتم کال کل. اما دلتا چی میوه گورو داخو اغا وراندوی نوار چی دی تیر کال پا اواخر رو که دا تیرن شوی وی او دا ویل که دل چی دوم را خلق با ارتیا لری غذایی مواد و بشری مرد تو تا سخت کال دی دی سرطنگ اما کلا چی مگووز وینو دی هوا تا دیر یخ سپی چه افغانستان تا وارده شوی سر ولایتون ها دیر پر مخامخ دی افادت ولایتون ها پر مخامخ دی چه هیت مخینه نلاره لدوم را سرده هوا
دیر منه نصیری قصب در خلق در اقتصادی وزیاد پارم در سرگولی دل حال که شریک دی
پر کابل که هم تر پونزه پوری مخ چه گرزو او گورو در خلق اقتصادی وزیاد در خلق د غذایی موادو د پاره ارتیا متادین در ټول په ډیر بد وضعیت کې دي کله چې تاسو ځئ وچه ډوډۍ اخلئ د نانوایۍ څخه باور وکړئ چې هلته لاړ شئ داسې په لسګونو ماشومان ښځې سپینګیري حتی هغه خلک چې نور کله به کار کولو تر بېګا پورې د حد اقل د پنځو لسو ډوډیو پیسې پیدا کولی شوی سل یا یو نیم سل افغانۍ هغه هم اوس د نانوایګانو مخې ته ولاړ وي په هغو ځایونو کې چې د بشري مرستو توضیح وي هلته چې تاسو وضعیت وګورئ تر هغو خلکو نه چې سروې شوي وي او په لیستونو کې نمونه وي تر هغو نه ډېر همداسې خلک که هغه د ټیکسي ډریوران دي که هغه کراچوانان دي که هغه دوکانداران دي او که هغه عام وګړي دي چې په لار باندې روان دي بس هلته ورجمع وي او په کفونه یې ایستلي وي په سلګونو نفره ورته ولاړ او د دې لحاظ موږ چې کله د ډوډۍ تا یخني چې راغلی د ډوډۍ موضوع یې بیخي د خلکو نه هېره کړې ده اوس یخنۍ ډېر زیات خلک ورته اخیستي دي د اوبو د قطع کېدو یوه ستونزه ده د لارو قطع کېدل بله ستونزه ده د کلینیکونو او شفاخانو ته نه لاسرسی بله ستونزه ده چې دا اوس خلک ورسره لاسته ګرېوان دي متاسفانه چې که په ټوله کې وویم وضعیت سږکال ډېر زیات خراب دی هم نظر تیر کال ته او هم نورو کلونو ته
مننه صدیقي صاحب کورم وده
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دفتر او کور کې د محرمو اسنادو د موندل کېدو په اړه تیر اونۍ د خبر لخبرېدو وروسته نوموړی اوس د عدلیې وزارت له تحقیقات سره مخامخ دی د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا غږ خبریال په دې اړه وروستي معلومات لري
دا د سپینې ماڼۍ د پاره خورا سخته اونۍ وه خبرونه وویل د اوباما بایدن د ادارې د وخت ځینې محرم اسناد د ولسمشر بایدن په دفتر او استوګنځي کې د امریکا د منځنۍ دورې له ټاکنو وړاندې د نومبر په 2 نیټه موندل سوي دي
دا یو حقوقي موضوع ده زه به تاسو د سپینې ماڼۍ د مشاور دفتر ته راجع کړم زه به همدلته پرېږدم نورو جزئیاتو ته به نظم
د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه د شفافیت ډاډ ورکړ خو د عدلی وزارت لخوا د روانو تحقیقاتو له امله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه ماهرین وایي په داسې یوه هیواد کې چې په میلیونونو وګړي محرمو اسنادو ته لاسرسی لري له دغو اسنادو سره ممکنه ناسم چلند طبیعي خبره ده او زیاتره وخت له سرغړوونکو سره یوازې په اداري چوکاټ کې برخورد کیږي.
The legal liability exposure
تر هغه هده چې حقایق بدل نشي، د ولسمشر بایدن د حقوقي دعوه خطر ډیر لږ او حتی د صفر برابر دی. په دې اړه پیغام ورکول د هغه دپاره اوس خورا مهم دي. نو په حقیقت کې د ولسمشر په استوګنځي کې د نورو اسنادو د موندنې په اړه د حقیقت پټول په داسې حال کې چې هغوی خبر وو چې د اسناد څلورو نیمخ کې موندل شوي وو سخته تېروتنه وه.
تیره اونۍ د امریکا لوی څارنوال میرک ګارلند په دې اړه د تحقیقاتو دپاره رابرټ هور د ځانګړي مفتش په توګه وګوماره. د متحده ایالاتو دا پخوانی څارنوال په 2018 کې د هغه وخت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا نومول سوی و. پر ټرمپ هم تور دی چې په غیر قانوني توګه یې محرم اسناد ساتلي دي. د امریکا د فدرالي څیړنو ادارې اف بی آی په تیر اگست کې په فلوریډا ایالت کې د ټرمپ د مارالاګو په استوګنځي کې په لسګونو محرم اسناد وموندل. جمهوري غوښتونکي پر بایډن او ډیموکراتانو تور لګوي چې په دې اړه دوه ګونی چلند کوي.
He criticized President Trump.
هغه پر ولسمشر ټرمپ نیوکه وکړه. آیا هغه پر ولسمشر ټرمپ د برید دپاره د عدلي وزارت وکاراو؟ فکر کوي دا سم کارو. دوی له ټاکنو د مخه پوهېدل چې د ولسمشر بایډن سره دا پېښېدونکي دي، مګر دا خبره د امریکا له خلکو څخه پټه ساتلې وه.
جمهوري غوښتونکو چې اوس د استازو په جرګه کې په لږ اکثریت کې دي، په دې اړه ملي امنیت ته د رسیدلي احتمالي زیان په ګډون د جلا پلټنو ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ دا ادعا رد کړې چې وایي د امریکا متحدین اندېښمن دي چې د بایډن اداره رازونه نسي ساتلی.
زموږ متحدین او شریکان په اوکراین کې د روسیې له یرغل څخه نیولې د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین تر زورواکۍ پورې د هغو ګډو ګواښونو او ننګونو په اړه ډېر اندېښمن دي چې موږ په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ یو.
قدر من اوریدونکو، یو افغان کډوال د پېښور په پاچاخان پوهنتون کې د جیو فزیک د ماسټری مخکښ ګڼل سوی او د سرو زرو مډالې ګټلې دي. افغان ځوان چې د یو کبار پلورونکي زوی دی بیا هم د خنډونو په وړاندې مبارزه کوي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان د خدمت جوګه سي. مسکا صافی په دې اړه نور معلومات ورکوي.
متی الله همایون چې له آره د لغمان ولایت دی د پېښور له پاچاخان پوهنتون څخه یې د جیو فزیک د ماسټری تر څنګ د سرو زرو مډال ترلاسه کړی. اوس د سهار لوبو بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې تدریس کوي. که څه هم هغه اوس د خپل ستړي ژوند له یوه سخت پړاو څخه راوتلی، خو وایي هغه ورځې به هیڅکله هیرې نه کړي چې د کډوالۍ په ترینګلو شرایطو کې یې پوهنتون ته د شمولیت لپاره زغملی دي.
باجخان پوهنتون کې میرټ لیست کې اول نمبر زرالم خفي سره بیا هم نو ما خو نه کوله، خو هغه لکه پسې دومره ونختو چې زه یې تنګ کړم زیاتي مجبور شم لاړم 500 روپو سره او 3000 روپۍ د اول سیمستر فیس. خو هغوی راته اول فیس جمع کړو چې اول فیس ته جمع که باقي الله جمع کړي. د سهار نواله د شپې دولس پورې مسلسل زه ټیچنګ کوم او زه خپل بخش کې نور مخکې تګ غواړم. ما کې دا صلاحیت شته چې زه لږ وزګار شم لکه څنګه چې عام ځوان د ماښام نه بعد وزګاري. نو ان شاء الله تعالی داسې راسته روانې به راوړم چې په هغې به ټول وطن ویاړ کړي.
متی الله همایون غوښتل چې طب ولولي، خو د کډوالۍ ناخوالو یې مخ ډب کړه. اوس غواړي په خپله څانګه کې پرمختګ وکړي. وایي افغانستان له منرالونو او ذخایرو ډک دی او که ورته پام وشي نو د هیواد اقتصاد به ورسره تر ډیره باثباته شي.
افغانستان ته ویلی شي د لیتیم سعودي عربیا. سعودي عرب د تیلو لپاره مشهور ده، افغانستان د لیتیم لپاره مشهور ده او د تیلو وخت روان ده. اوس اوبه مې انرژي ورکوي، برق هم انرژي راځي، خو د لیتیم وخت نه ده روان. دا په سرکټو کې استعمالیږي، دا په ټیکنالوژي کې استعمالیږي. دې ته دنیا اړتیا لري د خیر سره. بیا به انشاءالله تعالی د افغانستان په دغه غرونو کې چې څومره معدن پراته دي دې ته به خدمت کوو د خیر سره. او یو وخت به مې انشاءالله د افغانستان په کانو صنایع کې په یو لوی مرتبه باندې انشاءالله وګوري.
د متی الله همایون پلار د کباړو کاروبار د لارې د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي لپاره ډېرې هڅې کړې دي. هغه وایي چې نن په دې ویاړي چې زوی یې د زرګونو خلکو له منځه د سرو زرو مډال ګټلی دی.
زه په خپله د کباړ کار کوم او په دې کې مې دا بچی رب العزت ورسول. دا الله خوښه ده چې چا ته څه ورکوي، نو
هغه فارسی کې یو متل دی وای رحم خداوند کې مواثر شوت خوانده او ناخوانده برابر شوت. نو په مونږ الله رحم ز ډیر خوشاله يم شکر الحمدلله چې په دې غریبۍ کې غریب سړی او یو غریب سړی زوی میډال اخینو دا ماته ډیر د کامیابی او د خوشحالي دور دی.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. تاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.